سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د برېټانیا د دفاع وزیر له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیک بهیر ښه وارزوه او په ختیځ کې امنیتي ځواکونه وایي چې ډېر ژر به د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ د تصفیې لپاره عملیات پیل شي. د خبرونو تفصیل د برېټانیا د دفاع وزیر له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیک بهیر ښه وارزوه. فیلیپ هامون چې پرون هلمند ته تللی و نن یې په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل او په دوه اړخیزو مسایلو یې ورسره خبرې وکړې. د جمهوري ریاست ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي هامون ولسمشر کرزي ته د هلمند د سفر په اړه معلومات ورکړل او د امنیتي مسؤلیتونو د لیک په بهیر خوښي څرګنده کړه. د برېټانیا د دفاع وزیر داسې مهال په کابل کې له افغان مشرانو سره لیدلی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم په کابل کې دی. په ختیځ کې امنیتي ځواکونه وایي چې ډېر ژر به د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ د تصفیې لپاره عملیات پیل شي. دوی تاییدوي چې سلګونه تنه تورې جامې لرونکي وسلوال له پاکستان څخه کامدیش ولسوالۍ ته راغلي او هلته په بېلابېلو ډولونو خلک ځوروي. په ختیځ کې د 202 شمشاد زون د پولیسو چارواکي وایي چې په نورستان کې د تصفیوي عملیاتو لپاره پر پلان او تیاریو کار روان دی. په عین حال کې امنیتي او پوځي کارپوهان وایي چې دا تورې جامې لرونکي وسلوال د پاکستان د استخباراتو لخوا رالېږل شوي ترڅو په نورستان ولایت کې ځای پر ځای او افغان حکومت ته سرخوږی جوړ کړي. د نړیوال ځواکونو یو بی پیلوټ الوتکه نن په کاپیسا ولایت کې رالویدلې ده. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه پیښه نن غرمه مهال د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د تګاب ولسوالۍ د امنی قومندان شاقه ازادي راډیو ته وویل چې دغه بی پیلوټ الوتکه د غزمې په حال کې وه او د دې ولسوالۍ په جنوبي ساحه کې رالویدلې او د لویدلو لامل هم تر اوسه نه دی څرګند، خو نړیوال ځواکونو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار په یو نوي راپور کې ویلي چې په تیر یو کال کې لویدیځو هیوادونو ته د افغان پناه غوښتونکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. په کابل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداري ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د پناه غوښتونکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې د کډوالو زیاتره د بیکاری، اقتصادي ستونزو او نامنیو له کبله او ځینې هم د ژوندانه د ښه شرایطو د ترلاسه کولو په هدف لویدیځو هیوادونو ته پناه غوښتي. نو تر دې مهاله کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه عصمت څارون وړاندې کړي.
په پاکستان کې پولیس وایي چې وسلوالو حمله کوونکو په دغه هیواد کې د ملګرو ملتو د یو کارکونکو په شمول لږ تر لږه شپږ تنه وژلي دي. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي رستم خان وویل وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان کې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د ادارې د یو سیمه ییز مامور پر موټر برید وکړ او دوه تنه ووژل. د ملګرو ملتو یو مقام وویل چې وژل شوي کسان یو په بلوچستان کې د خوړو او کرنې د ادارې مامور او بل د هغه موټر چلوونکی و. ویل شوي چې یو بل مامور ټپي شوی دی. همداراز د بلوچستان په یو بله پیښه کې پرون پر موټر سایکل سپرو وسلوالو په کوټه کې د سپرلیو پر یوه واګون ډزې وکړې، څلور تنه شیاګانې ووژل. پاکستان هڅه کوي چې د انرژي د اړتیا د پوره کولو لپاره له ایران څخه د غازو د پایپ لاین د ورتیرولو په خاطر د روسیې مالی ملاتړ ترلاسه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالباسط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د پاکستان د حکومت یو پلاوی به د اپریل په میاشت کې مسکو ته لاړ شي چې د دې احتمالي معاملې په اړه خبرې وکړي. پاکستان تخنیکی پلاوی د راتلونکي میاشتې په لومړیو کې مسکو ته ځي چې د دې پروژې په باب له اړوندو روسي چارواکو او د غازپروم په شمول کمپنیو سره وغږیږي. موږ به انتظار وباسو او به ګورو چې د روسانو سره د خبرو نتیجه څه راوځي. اسلام آباد وروسته لدې چې د چین صنعتي او تجارتي بانک د پاکستان او ایران د غازو د پایپ لاین له پروژې په شاشو وپتېل چې د دې یو نیم میلیارډ ډالري پروژې لپاره د روسیې مرسته ترلاسه کړي. پاکستانی کارپوهان لدې پروژې د چینایي بانک انصراف د امریکا د فشار په وجه بولي چې د ایران پاکستان د غازو د پایپ لاین د پروژې مخالفه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن خبرداری ورکړی چې که پاکستان دا پروژه اجرا کړه نو له زیان ډکې نتیجې به وویني. اسلام آباد په ښکاره د امریکا خبرداری رد کړي او ژمنه کړې چې دا پایپ لاین به جوړ کړي. د هغه امریکایي پوځي چې د کندهار په پنجوایی کې د ولس افغانانو په وژلو تورن دی مدافع وکیل وایي چې د ده موکل په عراق کې صدمه لیدلې وه او د وژنو په وخت له ډپریشن یا ذهني پریشانۍ په تکلیف و. بریدګای رابرټ بیلز د مارچ په 11مه د کندهار په پنجوایی ولسوالۍ کې د ولس تنو پر وژلو تورن شوی دی. دی اوس د امریکا د کانساس ایالت په پوځي محبس کې بندي دی. د ده مدافع وکیل جان هنری براون په تازه خبرو کې په عراق کې بیلز ته د اوښتې صدمې په باب جزئیات څرګند نه کړل. د دا خبره هم رد کړه چې ګنې بیلز د افغانانو پر وژلو اعتراف کړی دی. ویویل چې په دې برخه کې کره شواهد او ثبوت نشته. ترکمنستان له چین څخه غواړي چې د ترکمنستان لومړنۍ سپوږمکۍ په 2014 میلادي کال کې د مځکې مدار ته ولیږي. په دې موضوع نن په اشقاباد کې د لوی دیوال په نوم د چین د صنعت د دولتي ډلې د پلاوي او ترکمن چارواکو ترمنځ خبرې وشوې. د سویډن دفاع وزیر په سعودي عربستان کې د وسلو د فابریکې په جوړولو کې د دخالت پر سر له څو اونۍ جنجاله وروسته استعفا وکړه. د سویډن صدراعظم فیډریک ریفیلد نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د ده دفاع وزیر وویل چې ده د دفاع وزیر سټین تولیک فورس استعفا منلې ده. پر سټین فولیک فورس وروسته له دې انتقادونه وشول چې د سویډن عمومي راډیو پټ اسناد افشا کړل. ویویل چې د سویډن پوځي ادارو د سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې کړي څو دغه هیواد د سولو د وسلو فابریکه جوړه کړي. سویډن سعودي عربستان ته د وسلو صادرات نه دي منع کړي، خو له سعودي سره د خبرو پټوالی د سویډنانو په منځ کې لانجه راپورته کړې ده. د امریکا د پوځ د لوی درستیز په خوانی مرستیال جنرال جیمز کارت رایت وایي چې پر ایران محدودې هوایي حملې به د اتمي وسلو د جوړولو لپاره د تهران هوډ لا مضبوط کاندي. جنرال کارت رایت چې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش او د اوسني ولسمشر باراک اوباما په حکومتونو کې دوهم لوړ رتبه پوځي چارواکی و، دا څرګندونې پرون د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په یوه اجتماعي غونډې کې وکړې.
A limited strike probably steal their resolve. In other words,
یو وسی یو محدود هوایی حمله به د ایرانیانو هود لاټین کړي، یعنی هغوی به د اتمی وسلو د جوړولو پلان ته لاژمن کړي. جنرال کارت رایت وویل چې د اندېښنه له دې عمله زیاته ده چې یوازې بمباری لکه د عراق او افغانستان په څیر هیوادونو کې د خلکو ذهنیت نشي بدلولی. د امریکا متحده ایالات وایي چې له شمالي کوریا سره د خوراکي موادو د مرستې پلانې وروسته تر دې لغوه کړ چې پیونګ یانګ په راتلونکي میاشت کې د یوه توغندي د توغولو پریکړه وکړه. د امریکا د دفاع د وزارت د آسیا او پسفیک د چارو مسؤل پیټر لفی د چهارشنبې په ورځ د کانګرس غړیو ته وویل چې د شمالي کوریا دا پریکړه د توغندو د ازموینو په برخه کې له شوې موافقې څخه سرغړونه ده چې په نتیجه کې امریکایي چارواکي فکر نه کوي چې د مرستې مواد به په مناسب ډول وویشل شي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
درنو قدرمن دوستانو د خبرونه د خومي برخه ته غراغلاس ک خبرونه نوې تحقیق لري د آزادۍ په سپو کې په دې خبرونه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د توان او نورو مسایلو په ارتباط خبرې کیږي. د کابل په سړی کې محترم ملمانه دي د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د نشراتو مسؤل ښاغلی ډګروال محمد آصف طایب، د کورنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی صدیق صدیقي، په ولسي جرګې کې د دفاعي او ځمکني تمامیت د چارو د کمیسیون غړی ښاغلی علي اکبر قاسمي او د پوځي چارو کارپو ښاغلی جنرال عتیق الله امرخیل.
شنونده های عزیز، تاریخ شنیدین برنامه هفته در امواج آزادی به توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان تخصیص داده شده است. اگر شما هم سوال دارین و میخواین نظر رای را بکنین، لطفاً به شماره تلفن های 0700-822-755، 0799-203-540 در کابل و شماره های بین المللی 420-222-4101 و چهار شماره آخر فقط تغییر می کند، 4202112 4201 4301 و 4401 تلفن بکنین و نظریاتتان مطرح بکنین، پرسش هایتان مطرح بکنین. جناب جنرال صاحب عتیق الله امرخیل، اگر شما در رابطه با صحبت های قبلی که پیش از نیمه دوم برنامه شد نظر داشته باشین لطفا بفرمایید.
ببینین ما اگر از نگاه کمیت فکر بکنیم، در تاریخ افغانستان ما به این کمیت اردو نداشتیم. در تاریخ افغانستان ما از 120,000 بالاتر اردو نداشتیم، ولی ما اردوی داشتیم که اگر اجبار بگویم اجباری بود، اگر به اصطلاح پیشکی بگویم پیشکی بود، و اگر به اصطلاح بگویم که این اردو همه جانبه یا ملی از تمام کشور بود که هر کس که سنش به 22 میرسید ای به اردو میامد، ولی تعدادش از این بالاتر نبود. امروز که ما 180,000 نزدیک به 190,000 اردو داریم، ما یقیناً که از نگاه کمیت بالاترین اردو در افغانستان است. البته به اردوهای همسایه واقعاً که نمیرسه، اونا تعدادش زیاد است، ولی آن چیزی که ضرورت است، اردو خودش متشکل است از افراد و تکنیک محاربوی. ما یک کشور تولید کننده نیستیم، ما یک کشور هستیم که از خارج میگیریم، یعنی دست ما به خارج دراز هست. به این لحاظ است که ما امی اردوی ما به هر انگیزه که باشه، به هر فکری که باشه، و اگر او مجهز نباشه با سلاح و وسایلی که امروز ضرورت است برای دفاع از کشور و برای حفاظت مردم، در او صورت ما دست خالی هستیم. یقینا که تا 10 سال کشورهایی که در افغانستان آمدن، به هر نیتی که بودن، به هر پلانی که بودن، او را هنوز هم به ما افشا نکرده، پیش خودشان است. ولی آن چیزی که ضرورت بود، باید اردوی ما اگر تجهیز می شد، امروز به بودنی از یاد در اینجا ضرورت نبود. ما بعضی ها میگن که ضرورت برای خارجی ها در افغانستان نیست، ما میگم نه، درست نیست. به خاطر ازی که همسایه های ما با ایران و پاکستان آنقدر دسترازی میکنه در مسائل داخلی افغانستان، آنقدر پلان های شومی برای افغانستان داره که ما اگر دوستان بین المللی نداشته باشیم، به تنهایی مقابل ادوتا مبارزه کردن ما خیلی مشکل خواهد. یک محاسبه دقیق اگر شما از نظر بگذارانین و ببینین که تای 30 سال گذشته و بالاخره دی 10 سال اخیر اگر ما فکر بکنیم، امی جنگ اینمی دو کشور بری ما آورده، استخبارات امی دو کشور امی جنگ بری ما آورده. زمانی که طالب ها شکست کردن و رفتن به جاهای معینه خود و اعلان کردن که امارت ختم است، دیگه نیست، از کجا پیدا شد و چرا پیدا شد؟ اینمی کشورهای همسایه بود که سلاح را در پشتشان دادن، برای زینها تلقین کردن، برای زینها دستور دادن و پلان دادن تا جنگ در افغانستان تشدید شد و تا به امروز مردم افغانستان رنج میکشه. به می خاطر است ما میگیم سی ما به کشورهای خارجی ضرورت داریم، به دوستیشم ضرورت داریم، به اکمالاتش هم ضرورت داریم، به ای که با ما یک تکیگاه هم باشد زندگی که ما از طرف یک کسی اکمال میشیم لعقل. ما برزی ضرورت داریم. میره مردم افغانستان خوب دقیق باید بفهمند، چرا اگر ما یک کشور مالده میدونیم تولید کده میتانستیم، به اصطلاح مردم هم که ما یک سوزن ساخته نمیتانیم، پس ما چطور میتانیم برای سلاح خفیفی خود مرمی رو به دست بیاریم؟ ای دوستای بین المللی را باید ما داشته باشیم.
تشکر
جناب دوست قوی را باید داشته باشیم.
تشکر ان شاء الله. او روسه به هم تاسو خبرې وکړي. طيب صاحب، د دخل کو د پاره تاسو څه ویل غواړئ؟ چې خلک په ملي پاوز باندې اعتماد نورم زیات شي، او دا خبره چې په پاوز کې د یو قوم خلک ډیر دی او بل بیا انتقاد کوي چې نه موږ ته موقع نه راکول کیږي چې موږ پاوز کې شامل شو، تاسو واضح کوږي چې خلک ان څنګه کولای شي چې تاسو خلکو ته ډاډ ورکړي چې دا اردو واقعا ملي پاوز دی، دا د افغانستان د ملي منافعو نه دفاع کوي، او دا د کوم سمت یا کوم طرف یا د کوم تنظیم یا دا او دغه دپاره نه، دا یو ملي پوز دی. په واضح کوغه کې چې مهرباني وکړي
الکوسه صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده چې ملي اردو لمغه پیل نه په دې لټه کې ده چې په صفوفو کې د افغانستان د میشتو قومونو او قبایلو استازیتوب پکې د قومونو نفر پکی د هر قوم نه د هر د هر سیمه نه د هر ولایت نه کته سو د ملي اردو تشکیل ته وګوري او د ملي دفاع وزارت په قرارګاه او قطعاتو کې نظر واچوي امداوس د افغانستان د ملي اردو د ملي دفاع وزارت په قرارګاه او په قطعاتو جزتامونو کې د افغانستان د مختلفو قومونو استازی پکشته دی او هم هغه استازی چې مسلکی او پوه خلک دی یعنی نظامی خلک دی نو په دې حساب په یقیني ډول کته سي قطعاتو جزتامونو ته نظر واچوي تاسو کې دی چې اوریدلی چې د افغانستان جمهور رئیس سمو د مخ کې وویل چې ځکه بامیان ته لاړم قندهار ته لاړم هلمند ته لاړم د افغانستان مختلفو ولایتونو ته لاړم په هر قطعه کې مې د هر قوم استازي او نمائندگان ولیدل یعنی د تخار سړی په مزار کې او د مزار په قندهار کې د قندهار هلمند یعنی د یو اشتراکي اردو ده چې د افغانستان د مختلفو قومونو استازي پکې ګډون لري او د تعلیم او تربیه لحاظ د ناتو په ستاندارد باندې دوی روزل شوی دي او په زمن کې د ناتو اسلحه لري زه په ډار سره وایلی شم چې د افغانستان عام ولس د افغانستان خلک په خپل ملي اردو باندې د افغانستان په امنیتي قوتونو باندې د افغانستان په پولیس باندې په نورو ارګانونو باندې کاملا اطمینان او ډاډ لري او هغه سه تشویشونه او اندېښنې چې خلکو سره دي دا صرف په سلو کې صحیح نه دي سید چې موږ مشکلات لرو ستونزې لرو د تجهیزاتو په برخه کې مشکل لرو سنگین تجهیزات ثقيله سلاټ کم لرو کوشش کوو چې دا اکمال کو او په زمن کې ملي اردو لا پسې هم پیاوړی کو خو هغه سه تشویشونه چې خلکو سره دي یا مثلا باز رسنیو کې او اول کېږي دا سر په سلو کې صحیح نه
قاسم صاحب تاسو مخ کې را د سیاسي ارادي خبرو وکړه تاسو په خپل نوبت باندې څه کولای شئ چې په چارواکي متوجه کې ضرور د افغانستان په حساس پړاو کې د انتقال مسله د عدالت په خپل اردو باید په خپل پخو ودرېږي پولیس باید په خپل پخو ودرېږي نظام باید قوي نظام وي تاسو په خپل نوبت څه کولای شئ په دې ارتباط باندې چې د ملي اراده او سیاسي اراده لګ نورم قوي کړئ
تشکر جناب آقای الکوزی یقینا چنانچه که شما اشاره داشتین که بزرگای ما امرای کشورهای همسایه یعنی در این اواخیر ارتباطاتشان یا فضلنم و برخوردشان آنچه که مردمشان انتظار داشتن و در مجموع منافع ملی ما از اونایی را تقاضا داشتن آن جنایی حرکات های زنا و برخورد زنا با سران کشورهای همسایه که تمام بدبختی مال زناست به این کشور وارد شده یا سرازیر شده پاسخگو نبودن یعنی بزرگان ما یعنی ناتوانی بزرگان ما در سطح رهبری ای از هر رومین شمس است که برای تمام فرد مردم ما در این قسمت فکر نکشه که دیگه باقی نماندن طوری مثال شما قبلا یک دو سال پیشتر اگر یا سه سال پیشتر اگر ما و شما متوجه باشیم یا فضل ملاحظه داشته باشیم یا صحبت های زعیم از یک کشور دیاد داشته باشیم داد میزدن میگفتن که یعنی تمام بدبختی از بیرون مرز در این سرزمین میاد لانه های اصلی از این وحشتگرا یا دهشت افغانا یا تروریسم در بیرون از مرز هستند کی رهبری از اونا رفتن امو یک گروه خاصی به نام آیسای به عهده دارن از اون وقت ای کشورهایی که اینجا آمده بودن به اصطلاح به خاطر حمایت از مردم یا به خاطر از بین بردن از نیروهای مخالف یا تروریسم اینا به وقتی باور نداشتن و یا منافعشان دمو بودن که یک قسم ای را اعمال میکردن زمانی که اونا به ای پی بردن اونا تا حال فعلا مصمم هستن تا زمانی که لانه های اصلی از تروریسم که بیرون از مرز افغانستان هستند در اونجا تعلیم تربیت میشن اونا تجهیز میشن از اونجا آماده میشن پلان برای اونا داده میشن و تا یک ساحر اینا اسکورت میشن و فعلا از جمله چنان شما دیدین یعنی قتل اسامه در پاکستان در اتابات یکی از شواهدهای بسیار بزرگی است که فعلا تمام مردمی را انکار کرده نمیتونن، و خصوصا از یک روابط پاکستان و ایالات متحده امریکا که خراب شدن یا بسا سردی گرایدن، هم دلیلش هم عملیات بالای اسامه بن لادن بودن، و از طرف دیگر همی تیارات بپلودی که میرند وزرستان، هم نقطای مرکزی القاعده را یافتن مخالفین که امرای افغانستان یا القاعده اچی نوری ملل متحده ناتو در مبارزه هستن، اونا رو بمبارد میکنن. ای شاهدی از مدعای ما هستن که فعلا از این فرصت باید زعیم ما، یعنی رهبر ما، رئیس جمهور ما، باید استفاده بسیار کلان و غنی را می بردن. متاسفانه در این وقتی که اونا در سراشبی قرار گرفتن، فضلا به یک اندک فشار می تانن که وضعیت به سوی بهبودی یا به سوی نرمال شدن قرار بگیرن، اما حالی آقای کرزای اونا رو در بغل گرفتن، نمیخواین در زمین گفتن. ما فقط تشویش ما در این قسمت عزیز، حالی ما که بیاییم سرزی نایروهای بیچاره که شب و روز اونا قربانی میتن، بیفتیم که اینا ناتوان هستن، اینا صداقتمند نیستن، از این بالاتر ما از اینا چی بخواییم؟
تشکر سر
اینا در بغل میگرن و جام خدا فدای نیروهای
خاصی میشه. بیا سور تلفون رو ندیر منتظر پاتش میده باقلی میرا بانی سب آزادی را دیو دسیم میرا بانی
بفرمایید سر.
بله سلام علیکم الکوزت محترم اتا تو او سلام کار تو برنو قدرمنو من منو وريدين سلام الله عليك هيك تقديم ما
تشكر
كريم متن دوست ما دهلمن ولا اسم مسافر عليك ني ولا ليك
مرحبا
ده يو دو كنت ترى ما شغله تدقيت فكسا جاري بستان بنا
مرحبا
بفرمانس
ما طوال ما ضغطت بكيف الجواب تدقيت محترم عليك اسمك ما دهلمن اسمك شو ما يتغنى عن استخبارات الزامي فما حاجه خاموش ما نكون شو ما بدنا نعمل في اقدر ما يضل في شيء كاسه ما نكون تغيير اقدر داخل الجيش ولا داخل وزي الميليشيا ما تقدر الجيش المحلي ولا داخل المناطق اللي جوا طالبات داخل تصف كده وينو بيصير وفضلات المطالبات بيصير دي كده فضلات مش عارف نروح بضلات الشعب طالبات شو ما دي ان كان بيصير ده ميدان حوالي في المان ما يخص في بالا وزير الدفاع عم يقول لك ولا زي ما بقول لك اذا بدك تيجي 15 وهم كان دور بيصير يقدر ميدان حوالي 100 حتى لو بيع خير وبين اللي كي بقى يا رب ما كنا ناخذ شو ايش الدور نخلي لك مش ما طول ما شو ما يفتح شو ما كده فعال لما شو شو ما بعدك يا تعين كل كده ده هلمان عم يقول لك ده فضل اذا خلصت ثاني كده دوره فانت تذكر 100 دوره فانت تذكر 100 بالدوره فيها وبس فلوس مش ادوات البرنامج دي مال مين راكو تقريبا عم تقول لك فانا لما كده انت كمان باكستان كنت انا فلوس مش تذكر دوره بعد دوره فاني ميخرا انت انا شو ما ليش باكيت ما مش فعال ما مش كده يا ترى وان كنت جاي انا خلاص ده مو خدوا ده المان المان فعال كنت ولازم نبر بجري ما مش
وطن دوست تشکر
یا بل تلفنم لرو میرا بانی شب از آدره داده
بفرمایید
بله سب بله خبری اوکی
بفرمایید سب
بله السلام علیکم
و علیکم رو را خبری اوکی زرزر ازا میرا بانی
امان اکرام بکوزی سام سرام تاستا و ساس ملمنو تا سلامون اوائی ما یا محمد میوندوالی ما دو میوان تخه
میرا بانی میوانوال سب
او یو نظر خدار لرم کم چی صدیقی صابو ایل چی داغه دا کانی شبکا دا کوم توریستان دی چې دا یو ور توریستان وای دا دی چې په بغل کې ولاړ دی دا نو څوک چې دا ور دی نو څه دی او ماشمان چې هغه دی دی په شهادت رسوي هغه توریستان نه ګوري او بل دا چې دا ما چې دی وای دا وسلو ته چې زاب خبره کوي ځوا ما چې دا به کم داسې یو غاټ قوت سره جګړه د بي خو د خپل ولادت سره جګړه ده
میوندوال سے او دته خبره ده شو
ځان کی اولاد پولیس کولای شي چې بس او لسوالي و ساتیاو امنیت و
میوندوال سے
د دې څخه اولاد ناراض دي
و میوندوال سے خبره ده چې دوی ویل چې د داخلي مشکل خوشته ده خو مونتا ده د پولی نه غړه ده ترورستان او داخله غرازی د خارجيانو ده باندې چې هغه اخوات راځي دوی جګړه کوي په مابین کې خلک وژل کیږي دوی مطلب ده یو شو سے
بفرمایئ
خو زما دام خارجان دي خو زما چې دا ټول هم د دې د لاس او د همدی خارجان د لاس
مخارجان جوزي
د لاس او د کوم رجن څه وستي
ما وندوال سي
جګړه کې په جګړه را مې تسوي دي او د جګړې په زور غلي دي نو دې کم دا سې دي چې د دولت په خواشه د رجن وسره مې تسوي
نو دا ملي پاوز او د ملي پولیس کړه خارجان وزیر به تاسو د ملي پولیسو سره همکاري نه کوي چې خپل امنیت او ساتو افغانان په خپل لاینه د خپل چارې د خارجان او د مشکل نخلاصو د احتیاج نه د سي امکانات نه ویني په خپل منطقه کې
خدا را ملی پاوز دا گر سرک دیتا ملی پاوز نوال کیز دا کسی دا دا غور و زرگی دا غوصلی
و آقای خوب ازی کنه بیا
دا مسلمانان و پاوین و باندی
تشکر یا بل تلیفون مخلومی را بانی ازادی را دیده بله سیب خبر اوکی
سلام علیکم سلام علیم قبول کم
بفرمان میرابانی اورو را میرابانی
خدای دی وسط دغه ملي پوز او ملي ورته خريستيان د ملک خلک دي دغه وکي ته د ملک لپاره یو خدمت وکي ډېر سړي سوي قرباني وکړي خو موږ هغه خلک ملي ورته نه بولو چې د امریکایانو سره ودار په کاوي د قران او شهیدان کې موږ هغه ملي ورته بولو چې پرته راوالي
ورور جان اخد لاندې قطر شو مونتا جمهور رئیس هم دا خبره دا کار غندله ده وزیران هم غندله ده او د افغانستان ملت ولس هم دا کار غندله په خپل امریکایان هم غندله ده امریکا جمهور رئیس بخنه وختل لوی قومندان یعنی هیڅوک دا عمل نه تاییدی چې د چا مقدسات ته د څوک سپکاوی او کې پر صورت په دې مسله نه غوږ زمونږ د بحث نه جلا مسله ده مونږ د افغانستان د ملي پوز او ملي پولیسو په توانمندۍ او د افغانستان پر راتلونکي کې د امنیت په ارتباط خبرې کوو یو ټلیفون بل مروشه مهرباني ازادي راځي بله سیب خبری اوکی
سلام علیکم
و علیکم السلام
اتسنگ شای بخیر جوره
شکر الحمدلله تسنگ رو را شی
شکر دی کرارا کراری دا داغا داغا کم دوستان چه پر با ملی اردو نگیز دا در سر که نو مسلمانان یا نوارا که مسلمانان پیدا سوی دی یو سو که و پاک مسلمان چه نایسه بستر که دا وطن نپار را خلقی او دو دا پلانکی وزارو بی آغا ملتای وی نبارو چه دا پاکستان وزدی پنجاتی وزدی پدال مکری
یعنی ستا مطلب داده چه دا ملی پولیس و ملی پوز دا پاک مسلمانان دی دا وطن دا پارا خدمت که منظور دست شده
دا زوادی تاریانیم چه پیو غرکی و زموج یو ځوان دی ته واسه هلته زما د ساعتۍ لپاره ولاړ دی او یو بیا ناموس ته په یو غار کښې دی راوځي ځان پټاوي او راځي د پاکستان خو دې ته موږ مجاهد وایي
دا ستا نظر کور دی ودان چې ټلیفون دې وکړه مهرباني سلامت اوسې ښه صدیقي صاحب ګوره دغسې خلک بیا ملاتړ هم کوي د ملي پوځ او ملي پولیسو نه دا ورور وایي چې دا کسان چې ملت چې یو څوک ورته خدمت وکړي بیا هغه نه هېروي خو مشکل لږ دا د سیاسي ارادې مشکل نه صاحب مهرباني
ګوره زه تاسو ته وایم دغه ټلیفونه چې راغله تقریبا اکثریت یې د خپل پوځ سره او پولیس سره یو ځای دی ګوره وطن دوست صاحب چې د مخه ټلیفون کړی د لمن څخه زه د دې احساس د دې مسؤلیت پذیري ډېر قدر کوم ورته دا وګورئ ټلیفون یې کړی و چې دا دلته باید حیات راسي دا ډېرې وفام قلاده نظر یې ورکوي او دغسې نظریات دي د خلکو مخلصانه او مسؤلیت پذیري دی چې موږ کولی سو همکاري ده چې موږ کولی اصلاحات راولو زه به دا موضوع ډېر په کلک خپل نور همکارانو رهبري سره مطرح کړم او موږ به حتما د خیر هلته حیات استو تر څو چې خپل قطاعات هلته وګورو یو وارې ښه بررسي وکړو چې څه مسایل مشکلات شته زه بیا هم مننه نورالو بل هغه زموږ بل ورور چې میوندوال صاحب نومېدی نو هغه که میوندوال صاحب خبرې هغه ډېره متاسفانه هغه ناوړه پیښه چې په پنجوایي کې وسو زموږ ګران هېوادوال پکې شهیدان شول اولین نهاد چې هغه عمل یې وغندل هغه د کورنیو چارو وزارت و میوندوال صاحب ته باید دا ووایم چې هر هغه څوک چې د افغانستان بے گناہ او بے وزله خلک وژنی هغه جنایتکار دی او هغه تروریست دی په دې کې هیڅ شک نشته نو هغه ناوړی کس چې هلته راغلی او زموږ ګران هېوادوالې په شهادت ورسول هغه ډېر بد سړی او د هغه جنایت مونږ د یوویشتم قرن جنایت اته نوم ورکوي هغه خپل جزا ته به رسیږي حتما خو مهم خبره دا ده چې تاسو بیا میوندوال صاحب زه دا مشوره ورکوم چې ته بیا داسې یو کار وکړه چې هغه طالبان او ګروپونه چې راځي هره ورځ او د هلمند په هر ولسوالي په لاره کې مینونه شخي او هر ورځ مونږ اته نفره شپږ نفره پنځه نفره ګران هېوادوال ماشومان کوچنیان ټول پکې شهیدانېږي نو بیا هغه څنګه عمل دی تاسو هغه ته وګورئ متاسفانه هره ورځ ما ته ګزارش رسېږي چې په دغه ولسوالۍ کې په دغه ولایت کې طالبان مین ځای پر ځای کړی وو او ډېر نامردان او ناځوانه دا کارونه دوی کوي نو د طالبانو زه غواړم چې دغه هویت بیا په ډاګه کړم چې دوی هغه تروریستي ډلې دي او دومره دوی وحشت او دهشت خلکو او ویرې په خلکو کې خپره کړی دی چې بیخي هیڅ د منلو وړ نه دی او نن ټول افغانستان په دې باندې پوهېږي د دوی حکومت تاسو وګورئ یوولس کاله یا لس کاله مخکې دومره ظلم چې دوی د افغانستان باندې کړی یاره په هېڅ د افغانستان په تاریخ کې به داسې یو کار نه وي سوی نو زه بیا هم دا ویلی سم چې د افغانستان ملي اردو د افغانستان ملي پولیس او امنیتي ځواکونه دا زمونږ لوی وختنه ده چې د انتقال پروسه دې تطبیق سي او موږ زمينه دې ته برابر کو تر څو چې امنیتي ځواکونه د خارجي امنیتي ځواکونه د افغانستان څخه ووزي او خپل هیواد ټینګو. بل خبره دا ده چې دغه آرزو مونږ ته نورم انرژي راکوي تر څو مونږ ټول سرمایه گذاري